سلامونه او ستوري مسي وخت د ګرمي دولس بجې سوي نن د تیرا ترز د 2020 میلادي کال د فروری شلمه نیټه ده په بلګړي کې مزاحمت راځي کاکړ علیکم کوټه شور کې د اسکانو هندوانو مظاهره په شمالي او جنوبي وزیرستان د مظاهرو تازه حال په کراچي کې زهرجن کیس په مومندو کې د ډیم جوړونې په اړه باندې د خلکو مظاهرې د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعات د افغانستان په اړه رپورټونه یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو خو په پای کې به فرخنداست خبرونه
په پېښور کې سیکانو هندوانو په یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د عبادت تړل شوي ځایونه دې پرانیزي. نن د پاکستان سپر لیګ لومړۍ لوبه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې پیلېږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عرب ته تللی. د خبرونو تفصیل په پېښور کې سیکانو هندوانو پرون د خپلو هغو عبادت خانو د پرانستلو لپاره احتجاج کړی چې د 1300 کلونو راهیسې بندې پرتې دي. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د دوی تړل شوي عبادت خانې دې زر تر زره خلاص کړل شي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخه ته دغه احتجاج پر وخت سیکانو د ټولنې جنرل سیکرټري اشوډی سنگ مشال راډیو ته وویل د دوی ځینې ګوردوارې نورو خلکو ته په کرایانو ورکړل شوي دي.
په صدر کې یو ګوردوارا دا بل چې هغه په کرایه ورکړې ده هغې کې کرایهدار اوسېږي را د کرایهدار نه دې خالي کړي هغه ګوردواره دې مونږ نه را کړي بار بار هم ورته مطالبه وکړې بار بار هم ورته اخر ریمانډونه وکړل خو هغه نه مني نو اخر مونږ سره بله لاره نه وه او دې لپاره مونږ اوس پر اډونه وتی یو چې بھائی دا ګوردواره دې مونږ ته آزاد کړي.
بلخوا د هندوانو یو مشر وایي د 1300 کلونو راهیسې په پېښور کې یو مندر بند پروت دی او د دغې د ملکیت مقدمه لا هم روانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت پرونی مظاهرې په اړه سندي ویلي خو په صوبه کې ټولو اقلیتونو ته د هغوی د پوره حقونو ورکولو ادعا کوي. د سند صوبایي حکومت وایي د کراچۍ په کیماړۍ سیمه کې د زهرجن ګیس د خپرېدو ځای او د خلکو د وژنې او ناروغه کولو وجوهات معلوموي. د سند د صحت چارواکي وایي دغه ګیس له وجې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي او ګڼ نور په روغتونونو کې داخل شوي دي. په کراچۍ کې د پاکستان د کیمیایي او بایولوژیکي علومو مرکز د فبروري په 13 په یو بیان کې ویلي و چې کېدای شي خلک پر بندر پر ورسېدلې بیړۍ کې د سویابینو ګرد کیمیایي موادو ناروغه کړي وي. خو د بحري چارو د وفاق کی وزیر ویان محمد عمر فاران تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل تر اوسه د زهرجن ګیس تخپرېدو وجوهات نه دي معلوم شوی او په دې اړه حکومت ته پوهانو یو پلټنیزه کمیټه هم جوړه کړې ده. تیر ورځ د مومندو د پنډیالې د موساخېلو برانخېلو سیدونکو په مومند ډیم پروژه کې دوی ته د نوکریو او ځینو نورو حقونو ورکولو په اړه یوه احتجاجي غونډه وکړه. په دغه وخت سیمې مشرانو مشال ریډیو ته وویل له دوی سره حکومت لوس کړی و چې په دغه منصوبه کې به د سیمې ځوانانو ته نوکری ورکول کېږي خو تر اوسه حکومت دوی سره کړي لوزونه نه دي پوره کړي. د سیمې یو مشر ملک اسماعیل شیر وایي
چې د بوټي راته ویلي بوټي چې کوم دی ټول د خاورو لاندې کو او یو بوټي موږ ته میلاو نه شو نه راته یو روپۍ میلاو شوه. تا چې کوم دی ما نه زر جره بزمکه غوښتی ده او اوس را پاسېدلې شل زره جره بزمکه لاندې کړه او تپوس را نه کېو.
بلخوا د مومندونه د کامی اسمبلی غړي ساجد حسین مومند وایي د وابډې او ځینو نورو حکومتي چارواکو د سیمې له خلکو سره د دوی د غوښتنو په اړه خبرې کړې دي او هیله ده چې غوښتنې ومنل شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدل دي. دواړو مشرانو له طالبانو سره د امریکا د سولې پر هغه تړون خبرې کړې دي چې پکې تر اوو ورځو پورې د تشدد د کموالي خبره شوې ده. د ولسمشر غنی دفتر په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد له ځایي مشرانو سره په دې اړه ګټورې خبرې کړې دي چې څنګه افغان حکومت د سولې عمل پر مخ یوسي چې بلاخر په دغه هیواد کې د نږدېو دوو لسیزو جګړه پای ته ورسوي. دغه شان د اروپایي ټولنې مشر جوزف بوریل ولسمشر غنی ته په ټلیفون پر بیا منتخبېدو مبارکي ویلي او د سولې عمل پر مخ وړلو یې خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې د یو خبر تر مخه بوریل له ولسمشر غنی سره په خبرو کې د سولې د عمل د مرستې او په دې اړه په یووالي ټینګار کړی او دای هم ویلي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې د عمل مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ریاض ته رسیدلی دی او تمه ده چې نوموړی به له سعودي چارواکو سره د ایران په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ ویلي چې پومپیو به د شاه سلمان ولی عهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره ویني. سعودي ته لتلو وړاندې د ایتوپیا مرکز ادیس ابابا ته د سفر پر وخت پامپیو خبریالانو ته ویلي دوی به له سعودي چارواکو سره زیاتره پر هغو امنیتي مسلو خبرې کوي چې په خاصه توګه د ایران لخوا د خطر له وجې رامخته شوي دي. د ایران سره په شخړو کې ریاض د واشنگټن کلک اتحادی دی. پامپیو دا هم ویلي واشنگټن له تهران سره خبرو ته تیار دی خو باید لومړی ایران په خپله رویه کې بدلون راولي. د عراق ته وزیر اعظم چوکۍ ته ټاکل شوی محمد علاوی ویلي هغه یو خودمختار سیاسي حکومت جوړ کړی او په پارلمان یې د باور رای ورکولو غږ کړی دی چې دا شانی انتظامی ته د کار کولو اجازه ترلاسه شي. تیره ورځ کام ته په خپله وینا کې علاوی وویل په تیرو لسیزو کې په لومړي وار بغیر د کوم سیاسي امیدوار یو آزاد حکومت جوړ کړی او غواړي چې د فبروري پر 24 ورته د باور رای ورکړل شي. باید د عراق نوی حکومت د مارچ تر 2 پورې د باور رای ترلاسه کړي. بلخوا په عراق کې د 13 اکتوبر میاشتې راهیسې مظاهرې شوي دي. مظاهرچیان په عراق کې د ټولنې د شتمنې طبقې پر حکومت د کنټرول مخالفت کوي. او بل خبر دا چې نن د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې پیلېږي. د کرکټ د شل اوریزو سیالو لومړۍ لوبه نن د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې د کوټه ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډز ترمنځ، دویمه لوبه به سبا د پېښور زلمی او کراچی کینګز ترمنځ وي. د پاکستان د سپر لیگ ټورنمنټ د کرکټ شپږ لوبډلې لري او فائنل لوبه به د مارچ پر 2 وي. په دغو سیالیو کې د کرکټ ځینې نړیوال لوبغاړي هم ګډون کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال له احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1350 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ او 199 روپۍ، یو ایرو 175 روپۍ 80 پیسې او 176 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 80 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 214 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 حساب کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خورې وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 24، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا پرخند اسد او د موسم او کرنسی حال مولا احمد الله واورې دی. پروانه غړي کې د جنونو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په پېښور کې سکانو او هندوانو د مظاهرو پر مهال غوښتنه کړې چې د دوی تړل سوي او قبضه سوي عبادت خانې د خلاصي او اور وسپارل سي.
1500 روپۍ د کرایه علي اوسېږي ته کې کار کورې پکې جوړ کړې پکې اوسېږي او ګودامونه پاکستان.
په مومندو کې خلکو د ډیم جوړونې پر وخت د حکومت لخوا ورسره کړو ژمنو نه پوره کېدو پر ضد مظاهره کړې خو حکومت ورسره څه وعدې کړې وي.
شیره دوی به دا نوکرۍ به هم زمونږ او په دې ډیم کې به کارونه هم مونږ کوو او د دې آمدان به زمونږ دا وړې وړې ټیکې خو به ټولې مونږ کوو.
په کراچی کې د زهرجن ګیس خورېدو اثر کم شوی او خلک پرون د 3 ورځې وروسته له کورونو بهر ووتل. ګیس 10 کسان وژلي او په او 300 کسانی هسپتالو متاول سوی چې په ناروغانو کې یو هم محمد جنیدو
درخه ونه کې عوام را محسوس کېدل لکه دا خېله مې سوزیدل او سترګې سر باندې سر دړونه کې بوجو څاو سر لماتې دونه
کې. دې ترڅنګ د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د افغانستان په اړه رپورټونه او د سوات کوټي د چاودنې په اړه رپورټ ترته لرو چې په یو کس په کوټي کې چاودنې کړې چې دا غوښتل کېدل. خو پایل هم د پېښور له مظاهرې. په پېښور کې سکان او هندوان پرون د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتي ول. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د دوی تړل سوي عبادت خانې د خلاص کړل سي. احتجاجیانو ادعا وکړه چې پر عبادت خانه یې قبضه سوي و ده او هغه د اوسېدو لپاره خلکو ته په کرایه ورکړل سوي دي. حکومت د دوی د غوښتنو په اړه په سمدستي توګه هیڅ نه دی ویلي. له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو چې د مظاهرچیانو له نارو پیل شي.
پېښور کې دا احتجاجي مظاهره د پېښور سیکانو او هندوانو په شریکه ترسره کړه. د اسملی مخیته د سیکانو جنرال سیکتر اشونی سنگ مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور صدر کې دي د دوی هغه عبادت ځایونه بیا پرانیستلی شي کوم چې د ډیری مودینه تړل شوی دی.
په صدر کې یو ګوردواره ده بله چې هغه په کرایه ورکړې ده، هغې کې کرایهدار اوسېږي، د کرایهدار نه دې خالي کړي او ګوردواره دې مونږ له راکړي. بار بار هم ورته مطالبه وکړې، بار بار هم ورته اخر ریمانډونه وکړل خو هغه نه مني. په آخر مونږ سره بله لاره نه وه او دې لپاره مونږ اوس پر اډونه اوتی یو چې بھائی دا ګوردواره دې مونږ ته آزاد کړي. داسې څومره مندرې دي چې هغه بند پراته دي، 1500 روپۍ دې کرایه علي اوسېږي، پکې کاره کور نه پکې جوړ کړی، پکې اوسېږي او ګودامونه هم پکې شته.
د هندوانو د ټولنې سرپنچ کاکارام په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د هغوی یو مندر په دې وجه تړلی پروت دی چې د سیکانو سره پرې د هغوی په عدالت کې د ملکیت مقدمه روانه ده. کاکارام وایي که په پېښور کې د سیکانو هغه ګوردوارې بیا پرانیستلی شي کوم چې تړلی پرتې دي، نو د هغوی د مندر لانجه به هم حل شي.
دیش کالو شو چې کیس جنگی کی زمونگا یو مندر دے درے سالور مار لے دی وئی چې مونگا را گئی او مندر زمونگا دے کوم مانی مونگا چندیرا ہونڈو عدالتونو کے لگو جوڑ دی سم نشو ٹول گھر بہ اوقاف کے دے اوقاف ڈپارٹمنٹ کے چگہ داشے دینا ور کی او مندر بہ مزاد جی دینا بہ گردوارا ملو شی گردوارا بہ کرائی ور کرے دا نوچے دیتا گردوارا ملو شی جی آدھا مونگا زی کولو شو دے دیم بہ کولو شی.
حکومتي چارواکو د اقلیتونو د دې لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د حکومت چارواکو اقلیتونو ته د هغوی د هر رقم ستونزو د حل کولو ډاډګیرنه ورکړې وه. او وزیر اعظم عمران خان په پنجاب صوبه کې د هند سره په پوله د کرتارپور رهداري د پرانیستلو په دستوره کې اقلیتونو ته د هر رقم سهولتونو ورکولو ډاډ ورکړی و، خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د رنجیت سنگ په نوم یو اقلیتي غړی وایي د اقلیتونو د ستونزو د حل کولو لپاره حکومتي ګامونه نور هم تیزول پکار دي.
گورنمنٹ آف پاکستان مذہبی آزادی خورا کئی موی شکریہ ادا کو چدیو پنجاب کے اوڈر زینو بندے گردوارے کلاو کڑی دی مندر کلاو کڑی دی خود غلہ منڈی پشاور صدر کے زمون گردوارا دے گردوارا سنگھ سبا ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ چے دے انڈر کے دار آزی او دے چے دے اخپل کا سان ہوتا پا زرزر و پنزلس پنزلس 100 روپے کرے بندے زمون بلڈنگو نا آن تا چے دے پا کرے ور کڑی دی اور نا گدا میں جوڑ کڑے دے اور نا چے بحرمتی کئی لگے زمون گردوارو والا گرم سال والا.
د پېښور سیکان او هندوان وایي که د هغوی د تړل شوي او قبضه کړې شوي عبادت ځایونو مسله زر تر زره نه حل کیږي، نو خپلو احتجاجونو ته به دوام ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوسم د یو بلې مظاهرې حال په پېښور کې د شمالي وزیرستان د دوکانونو د مالکانو په ټانګ کې، بیا د جنوبي وزیرستان د درې مسجد پرلتونه لا هم دوام لري. دوی د ترګریزې جګړې پر مهال د رسېدلو زیانونو تاوان غواړي. د شمالي وزیرستان دوکاندارانو لومړی 15-40 ورځې په میرامشاه کې احتجاج وکړ، خو چې ستونزه یې حل نه شوه نو پېښور ته ولاړل چې هلته نن د پرلت 22مه ورځ ده. د درې مسجد د مظاهرېچانو بیا له تېرو 15 ورځو راهیسې په ټانګ کې درنه ورکړې ده. د دواړو سیمو احتجاجیان وایي دومری زیات ورځی تیرېدو سربیره هم حکومت له دوی سره حتی رابطه هم نه کړی. حکومت په ډیره سندې ویلي. په دې کلبه لګونو زخه د عمر وزیر ریپورت واورو.
پېښور پرلت کې د میرام شاه بازار اگزیکټیو کمیټې مشر سخی رحمان وایي د دوی څوک پوښتنه نه کړی، خو دوی هم پاخه ناستی او خپل حق تر لاسه کولو لپاره پورم نه واس پورته کوي.
میج د حکومت سره مایدا کړی و، هغه مایدا میج د غاسې برقرار سوتی، خو حکومت دغه نه په شاشوي دی. 45 دن میج په میرم شاشې درنه ورکړه. نن دی میج به وشتم او ورځو د صوبایي اسمبلی مخته پېښور شي میج نوستي او دا اجلاسینه غشي. میج د دغه حکومت دغه نه ویل چې آیا دغه خلک سره څه ژغه دوه کی څه خبره اته کدان یاد بي چې میج یاره دا خلق ستړی شي. میش په ډیر سا حالات ور وتلی په یو صورت میش نه ستړیږي. میش پارین غو دغه اسمبلی مخته ټینټینا لګول، خو پولیس ورغوي ټینټینار نه وکړل. میش دغه سا په دغه چاوک شه اسمبلی مخته میش نوست وی کیم حقوق مو دی هغه غوړي.
د ټانک یو مسجد په نوم روان پرلت منتظم حیات پر غلوي چې په 22 ورځو کې دولت دوی ته سرډاډ ور نه کړ. د ډنګو کورونو آخري کورنۍ ته معاوضه تر لاسه کولو پورې به ناست وسی.
علاقے فیز 1 فیز 2 شه پته شوی دی یغه د ری سروه وشي چې کیمه سروه کینسل شوی دی هغه کینسلیشن دا ختم شي کیم اوتات یا کلی پته دی دغه کلی د سروه د پورا دا فورن ټیمینا مختص شي هغه ټیمینا دا ول اجل شي خو په دا 15 13 شه تر وسه پره تنظیمیا د لوري هیڅ د سه سرابطانو د شوی د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت نه سو داسه د مذاکرات پیغام رغلای وو خو پابند دي د عمل و نه کړلی میجو کدولتا دوا کوله هته راول میجو نوستوی چې کیم وطن لوټلای شوای دی جنگ زپلای شوای دی د بده د روړلې د کاروبار د روړلې د پورا نوستي
په دې اړه د صوبایي حکومت لخوا تر اوسه هم کوم رسمي بیان نه دی راغلی خو د شمالي او جنوبي وزیرستان لا انتظامی چارواکو مچو پوختل نو دوی هم دومره وویل چې صوبایي حکومت یې د دوی په غوښتنو خبر کړي او جنوبی وزیرستان ډیرای ډنګو کورونو کورانه ته معاوضه جاری کړي د پاتې کورانو لپاره پلان جوړوي د میرام شاه بازار جایداد مالکانو لپاره دولت د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ معاوضه اعلان کړي چې دوی رد کړي دي او په پیښور کې په پرلت ناستي دوی وایي 15 لک روپۍ ورسره لیکل شوی منل شوی هم هغه غواړي تانکې یو مسجد پرلت ګډونوال وایي د ډنګو کورونو پاتې خلکو لپاره ماویزې غواړي د دوی په وینا زرګونه کورانې د ماویزو پاتې دي چې کورونا یې په عملیاتو کې ډنګ شوي عمر وزیر مشال ریډیو بانو
اول ته بیا د مومندو د پنډیالۍ ساخیلو او برهان خیلو قبیلو خلکو پرون په مومند ډیم کې دوی ته د نوکریانو نه ورکولو پر ضد مظاهره کړې دوی ته تور پورې کړ چې حکومت د ډیم جوړولو پر وخت ورسره وعده کړې وه وعده کړې وې چې نوکریانې او نور مراعات به ورکوي خو په وینا یې د ژمنې لا هم پوره سوي نه دي په دې اړه هم پرون د مشرانو یوه جرګه وسوه چې هغوی وروسته خپلې غوښتنې انتظامیې ته د ملاقات پر مهال وړاندې کړې په دې اړه به د شانواز ترکزي رپورټ واورو
دغه احتجاج له اغه ځوانان هم راغلی چې د محمد ډیم په دې پروژه کې د نوکرو لپاره درخواستونه ورکړي خو لا هم ورته نوکری نه دی ملاو او یا ورته د مزدور په حیثیت د کار کول وای نه شوی لکه عثمان شاه هم د نوکری لپاره درخواست ورکړي
ما خپل اپلیکیشن جمع کړو ایس سی اف سره د انجینر میکانیکل انجینر لپاره پوسټ لپاره جمع کړو هغه کې ما ته بیا کال راغی دا ما ته و چې ستا د لیبر لپاره انټرویو ده او تل دغه سبا راشه زمان نن دغه کې ماستر سټډنټان دي ماستر کړي او په دغه ډیم کې نن په اپ کلاس 4 کې دي دغه سره ماته دغه ډیم ملاويږي
محمد جواد هم دلته د نوکری لپاره درخواست ورکړي وای چې ورته ول کېږي نن راشه او سبا راشه په دې تګ راته کې یو میاشتې راشو
خپل انټری ممبر کړي دا داخلي ممبر ته کړي دي او یو میاشت مو شو سار 9 بجې راځم ما خام 15 شپږ بجې دي زنه زما چې دې ماته وای چې نن کېږي سبا کېږي کار اوسه پر زما کارونه شو
څه د پاره
د الیکټریک د پاره بجلیو کار د پاره
نن نه جرګه د سیبو سیدونکې ملک اسماعیل شیر لخوا را بلل شوی و او د حکومت ته خپل غوښتنې داسې وړاندې کړې
شیر دی به نه کوي به هم سمنګي او په دې ډیم کې به کارونه منکو او د دې احمدان به سمنګي دا وړي وړي ټیکی خو به ټوله منکو چې د بوټي راته ویلې بوټي چې کوم دې ټول د خاور لاندې کو او یو بوټي موږ ته ملاونه شو نه راته یو روپۍ ملاو را تا چې کوم دې نه مان زر جره بزمکه غوښتي دا او اوس را پاسې دلې شل زر جره بزمکه لاندې کا او تپوس را نه کو دا غرونه دی را نیولې یو واره
نو د احتجاج په دوران د ډیم جوړون کې دارو ځای انتظامی او د وابډي محکمې لخوا دغه تنن خبرو لپاره د ډیم کمپنۍ دفتر ته بللی شو چې په دغه ځای کې ورسره ځینې خبرې ومانل شوې دغه خبرې تڅوي د محمودونو د قومي سیملې خړی ساجد محمود دغه خبرې داسې ویلې
د زمکو د ریټونو والی سره مشرانو ته دا واک اختیار ورکو او غوی به خپل جرګو کی او پاغه باندې چې کوم قومونو سمره سره سي هغه غوی چې منګه وسم چې کوم مخکې ډیسایډ شوی دا هغه ته منګه سبام تیاری شي دغه خلکو ته د زمکو چې کوم ریټونو دا ورته ملاوي شي باقي د ضلع لپاره د غټ غټ پروجیکټونو چیرې د وګو د سکلو د رایټي والی سره د تدسکولونو د سپتارونو والی سره د کی د مزید سہولیات والی سره د سره تفصیلی خبري وشول
په محمد باندې کار تیر کال د مئی په میاشت کې شروع شو ولی ویل شو چې دغه بند په کال 2015 کې مکمل شي او د محمد خلکو ته په کې نوکری او به بجلی او نور ترقیاتی کارونه کولې هم شي شانواز ترغزی ماشال ریډیو پیښور
په د پاکستان حکومت وایي په کراچی کې د زهرجن ګیس خپرېدو لامل معلوموي. د بحري چارو د وزیر ویاند تیر مازدیګر مشال ریډیو ټول داسې نه ښکاري چې ګواکې ګیس د سویابینو له بیړۍ خپور سوی وي، خو وایي پلټنې روانې دي. هلته د کیاماړۍ او نورو سیمو اوسېدونکي پرون په درو ورځو کې په لومړي ځل له کورونو بهر ووتل. پامیر ساحل د سیمې له اوسېدونکو او چارواکو سره خبرې کړې او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی. د فبروري پر 19 په کراچۍ کې د کیماړۍ او ورسره د نورو سیمو اوسېدونکو په فضا کې د زهرجن ګیس شدت تر کمېدو درې ورځې وروسته له کورونو بهر ووتل. په عین وخت کې حکومت وایي د ګیس د خپرېدو ځای او د خلکو د وژنې او ناروغه کولو لاملونه معلوموي. د سند روغتیا وزارت وایي د زهرجن ګیس له وجې سلګونه ناروغه کسان یې تر درملنې وروسته فارغ کړي دي. په کراچۍ کې د پاکستان د کیمیاوي او بایولوژیکي علومو مرکز د فبروري پر 13 په یو بیان کې ویل چې کېدای شي خلک پر بندر په ور رسیدلې بیړۍ کې د سویابینو ګرد کیمیاوي موادو ناروغه کړي وي. سویابین یو ډول بوټی دی چې پلی او زړی یې په بیلابیلو انساني خوړو، د تیلو ایستلو او د څارویو په خوراک کې کاریږي. د کراچۍ څېړنیز مرکز وایي د سویابینو ګرد چې په فضا کې شامل شي او خلک سا واخلي نو د حساسیت ښکاریږي. خو د بحري چارو د وفاقي وزیر ویان محمد عمر فاران د فبروري پر 19 مشال راډیو ته وویل تر اوسه د زهرجن ګیس د خپرېدو لامل معلوم نه دی او حکومت د پوهانو یو پلټنیزه کمیټه جوړه کړې. د ده په خبره له امریکا څخه د سویابینو ورغلې بیړۍ یې د کراچۍ له بندره بل بندر پورت قاسم ته لیږدولې.
Hundreds of thousands of metric tons of soya bean is imported every year in Pakistan.
دوی وايي پاکستان هر کال لکونه میټریک ټنه سویابین درآمدوي چې د څارویو په خوړو کې استعمالیږي. نو د سویابینو درآمد او له بیړیو څخه یې ښکته کول نوې کار نه دی. کېدای شي زهرجن ګیس له بل ځای خپور شوی وي. کېدای شي دا ګیس له یوې وړې کارخانې یا لیبارټری خپور شوی وي چې د حکومت له اجازه پرته یې کار کاوه. د عمر فاروق 19 کلن زوی احسن فاروق سږ کال په اقرا پوهنتون کې داخل شوی و. د لومړی کسو چې د کراچۍ ناڅرګند ګیس وواژه. عمر فاروق وایي د کیماړې په ضیاء الدین روغتون کې ډاکټرانو پوره هڅه وکړه خو زوی یې ومړ.
زما بچی فور ته په چت باندې کونسارو ته دانه واچوله، یعنې زموږ په تړ فلور باندې چې کم دنه چت ته کنه اوپن هغه نه چې کته راغ نو بیا لږ سات پس هغه چې کم دنه ستا مشکلات راغلل سای بندې دو نو دیسر په لشن قدم کې زما دې رده زپ دې رکه ناس نو آل تا زما رو آره چې کم دنه راوستنه بس څنګه دې تر راوستنه بیت پر اپرې وته ضیاء الدین اسپیټال ته ریفر کو نو غیب سره میڈیکل ٹریٹمنٹ جانبر نشو.
محمد جنید په کیماړی کې ډرایور دی او د فبروري پر 18 ماخستن مهال ناروغ شو خو تر علاج وروسته جوړ شوی دی.
د سپی ماخستن ورته ټایم زمونږ تلی ودان ته بیا دا ټایم کې ترخه ونه کې هوا مې احساس کېدل لکه دا خېټه مې سوځېدل او سترګې سر باندې سر دړونه کې بوجو او ساو سر ما ته دونه کې زیاتې نه غټه ستل نو خو درې پراته ولګه او سو ګولې راکړلې انجکشن ولګه نو ما ته وی چې دې سره ولګه اکسیجن مشین نه ولګه راته.
د کراچۍ په کیماړی سکندر آباد جیکسن مارکیټ او نورو سیمو کې ګیس د فبروري پر 14 خپور شو. بابر علي په بندر کې د مالونو کسٹم لیوي کمپنۍ سره کار کوي او وایي له هغه ورځې راهیسې په کور دی او د کورنۍ غړي خپلوانو کراستولي.
موږ خبر شې واقعي نن موږ ماکسین واچول ټول خلکو او بار وته نه خدغه وکړو بار ته نه وځو ته د درې ورځې کورونو کې کلیرینګ کار کو کسٹم دانو او دیره وځي موږ نه کېږي خپل د درې ورځې پاتې شو کور کې دننه موږ داسې وکړل چې موږ کړکۍ او دروازې هر څه موږ بند کړل پته راته ولګېده تو فیملی والا زیادتره مطلب داسې چې بار ته ماماګانو کړه تللی وو بل ځای ته میټرو ویل تا.
د بحري چارو د وزیر ویان محمد عمر فاران وایي د ګیس خبرېدو پر شپه وزیر علي حیدر زیدی د کراچۍ بندر او بیړۍ ته ورغی. د زیاتوي چې د بندر هیڅ کارکونکي ګیس نه دی ناروغه کړی.
ایکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیرریزم
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکستریمیزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سفتریزي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي. او سم بلوچستان څخه زو د بلوچستان حکومت وای په صبح کې د وسلوالو ډلو زد اقدامات بریالي دي. دا تر هغه وروسته ده چې د اپوزیشن درو ګوندونو د فروری پر 13مه تور پورې کړ چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د پاتې راتګ لوي نامني په زیاتېدو ده. او د کورنی چار وزیر زیاولا لانګو پر مشال ډېډو تول چې پولیس او امنیتي سرتیرو په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو زد عملیات کوي او د ترګري زد تګلاره هم عملي کوي. پامیر سایل رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت د اپوزیشن دا تور رد کړی چې ګواکې د وسلوالو خلاف په اقداماتو کې د پاتې راتګ لوجې نامنی په زیاتېدو ده. د کورنیو چارو وزیر زیاولا لانګو وای امنیتي ځواکونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو شبکو ضد عملیات کړي، خو د اپوزیشن سیاستوالانو پر داسې وخت پر حکومت د نامنیو په مخنیوي کې د پاتې راتګ تور پورې کړی چې د فبروري 13مې شپې مهال په تربت کې په وسلوال برید کې 15 اف سي سرتیري ووژل شول. تر دې مخکې د فبروري پر 18مه په کوټه کې په ځانمرګي حمله کې 2 کسان ووژل او 25 ژوبل شول. د روان کال په لومړۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت کې یوازې په کوټه کې وسلوالو حملو 25 کسان وژلي او شاوخوا شپږ 50 ژوبل کړي دي. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند استازي نصر الله زیری د فبروري پر 13مه مشال راډیو ته ویل چې له حکومت یې غوښتي چې د واقعیت یا حقایقو موندلو کمیشن دې جوړ کړي چې معلومه کړي چې په ترهګرۍ کې څوک لاس لري.
په چمن کې ترهګرۍ واقعیات وسو، په پښین کې وسو، بیا په کله سیف الله، په ګوري کې، په سنځاوی کې، په کوټه کې او پارنائی په خوست کې د ملک واکداران د دې ترهګرانو خلاف تر اوسه پوری یو قسم ایکشن نه اسٹیٹ پارلیمان کی نیشنل ایکشن پلان جوړ شو او د ترهګرانو خلاف به کاروائی کېدله، خدا کاروائی تر اوسه پوری نه ده سوې. چې موږ دا د غوښتنه کړې ده چې یو فیکټ فائنډینګ کمیشن جوړ شي، هغه کې دا معلومه شي چې دا ترهګري کوي څوک، د دې شاته څوک ولاړ دي، دا څنګه ترهګران واقعي وکړي او بیا نه گرفتار کیږي.
د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله هم د زیری خبرې تکرار کړې او ویل چې په بلوچستان کې داسې صورتحال جوړ شوی چې خلک له 15 ورځنیو فرض لمونځونو سره شپږم لمونځ د جنازې کوي.
دا اورو چې پلانای ځای کې د فورسز او د مسلح گروهونو په خپل آپس کې جنگ، د ګولۍ او د فارین تبادله، په دې کې دونه خلک دهشت گردان تر ګرمړو شو. دا د کوچ د 8 اگست 2016 یا د 17 په دماکه کې ملوث شو چې وکیلان پکې ولاړ، یا په پلانا بم دماکه کې ملوث. نور نو چاته نه ور معلومی دي. توره تیاره ده په دنیا کې. مسلمانان 5 منځونه کوي، په بلوچستان کې خلک 6 منځونه کوي. 5 هغه منځونه دي سهار او ماپښین، ازګر او ماښام مخصن 6 منځ جنازې دي.
د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې سیاستوال او د اسمبلی غړي سناولا بلوچ ته په صوبه کې د ناامنیو د زیاتېدو آثار ښکاري.
ازار او خلک چې د انسیډنټس کې مړ شو، ما خپل تجزیه دا دی چې هغه ټرند بیا کېږي. د دې یو فیکټر خو حقیقتا دا دی چې حکومت بلوچستان ډېر غټ نایلي په دې کې دي. مشکل اسټابلیشمنت کې سټیک هولډرز دي، دوی هم د خبر ته ډېر لایټلی اخیسته دي.
خو د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر ضیاءالا لانګو د فبروري 19 پر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن د سیاستوالانو تورونه رد کړل او د وسلوالو ضد حکومتي هڅې یې بریالۍ وبللې. دی وایي هغه پولیس او لیویز ځواک چې پخوا د هیڅ کار نه و، نن چې هر ځای عملیاتو ته بوزي عملیات کوي. بل زه هر وخت وایم چې هند په نامنیو کې لاس لري او میلیونونه ډالر لګوي. د بلوچستان سرحد خورا اوږد دی، هر ورځ ورباندې زرګونه کسان تګ راتګ کوي. هلته افغانستان هند ته خپله خاوره د استعمالېدو لپاره ورکړي. زموږ امنیتي ادارې ټولې خبرې نه په ډاګه کوي، خو موږ ګڼ ځانمرګي بریدګر وژلي یا نیولي دي.
یا پکڑا ہے
نوی دلی او کابل تل په پاکستان کې د ترهګرۍ او وسلوالو ته د افغانستان د خاورې د استعمال اجازه تورونه رد کړي او اسلام آباد یې د وسلوالو په ملاتړ تورن کړي، خو پاکستاني نه مني. لانګاو زیاته کړه چې د بلوچستان حکومت اسلام آباد ته د نېشنل اکشن پلان په اړه سپارښتنې کړي دي او دا چې د ترهګرۍ ضد کړنلارې پر بیلابیلو نکاتو عمل کوي.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لسنیمو بجو
سباون
پا یوانیم بجو
پام کوا
پا پاوکم 2 بجو
دا مشال پنوم
پا 2 بجو
دا مشال ترانا لانده
پا 2:30 بجو
تانده هیلی
پا 3:30 بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنری گره
پا 4 بجو
تاسو مشال ډوري او سم دولسمی بجے کے دن کی دی فرخندار ستا دا خبروں دا لنڈیز دا پارا مائکس پارا
په پېښور کې سیکانو هندوانو پرون د خپلو هغو عبادت خانو د پرانیستلو لپاره احتجاج وکړ چې د تیرو څو کلونو راهیسې بندې پرتې دي. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د دوی تړل شوې عبادت خانې دې زر تر زره خلاصې کړل شي. د سند صوبایي حکومت وایي د کراچۍ په کیماړې سیمه کې د زهرجن ګیس د خپرېدو ځای او د خلکو د وژنې او ناروغه کولو وجوهات معلوموي. د سند د صحت چارواکي وایي دغه ګیس له وجې لږ تر لږه 14 کسان مړ شوي دي او ګڼ نور په روغتونونو کې داخل شوي دي. تېره ورځ د مومندو د پنډیالۍ د موساخېلو او برانخېلو اوسېدونکو په مومند ډیم پروژه کې دوی ته د نوکریو او ځینو نورو حقونو ورکولو په اړه یوه احتجاجي غونډه وکړه. په دغه وخت د سیمې مشرانو مشال ریډیو ته وویل له دوی سره حکومت لوس کړی و چې په دغه منصوبه کې به د سیمو ځوانانو ته نوکری ورکول کېږي، خو تر اوسه حکومت د دوی سره کړي لوزونه نه دي پوره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلي. دواړو مشرانو له طالبانو سره د امریکا د سولې پر هغه تړون خبرې کړې دي چې پکې تر اوو ورځو پورې د تشدد د کموالي خبره شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ریاض ته رسیدلی او تمه ده چې نوموړی به له سعودي چارواکو سره د ایران په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ ویلي چې پومپیو به د شاه سلمان ولی عهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره ویني. د عراق ته وزیر اعظم چوکۍ ته ټاکل شوی محمد علاوی ویلي هغه یو خود مختار سیاسي حکومت جوړ کړ او په پارلمان کې د باور رائے ورکولو غږ کړی دی. او نن د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل لوبي پیلېږي. د کرکټ ته د شل اوریزو سیالو لومړی لوبه نن د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې د کوټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډز ترمنځ د دویم لوبه به سبا د پېښور زلمی او کراچۍ کینګز ترمنځ وي.
دا وه پرخنداسه چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي. په اسلام آباد کې ورته احمد الله کتنه کړې ده.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان تحریک انصاف په واک کې راتللو یو نیم کال پوره شو. د سرکاري شمیرې تر مخه ملک کې ګرانی 15.8% نه 14.6% ته رسیدلې ده. وزیر اعظم عمران خان د تیر نهه پورس د خوراکي شیانو د قاچاق مخه نیولو سره سره د ذخیره کوونکو او منافقرو پر ضد په لوی کچ د ګامونو پورته کولو هدایات جاری کړي دي. ورسپانه لیکي په ملک کې د زیاتې ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دی. حکومت ځان تر بیانونو محدود ساتلې خو تر اوسه عملی ګامونه پورته نه کړل. ورسپانه لیکي د قاچاق او ذخیره اندوزۍ مخنیوي لپاره قوانین د وړاندې څخه موجود دي خو عمل پرې نه کیږي. د وزیر اعظم په احکاماتو کې عمل وکړې شو نو په حالاتو کې ورسره خواله راتللی شي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د تحریک انصاف په ایجنډا کې د کرپشن، ګرانۍ او بیروزګارۍ خاتمه سره سره د ټولو احتساب کول شامل وو او اولس پرې اعتماد په کولو سره وټونه ورته ورکړل چې یاد ګوند په واک کې راتلل وروسته دوی لپاره به اسانتیا را پیدا کړی. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته په ملک کې ګرانی را کمېدو په ځای نور زیاته شوه. حکومت د ګرانی را کنټرول کولو لپاره په ځنو خوراکي شیانو د راتلونکو څو میاشتو لپاره سبسډي ورکړي د کم سره چې ګرانی نشي را کمېدلې. حکومت لا پکار دي چې د بجلی او ګیس سره سره د تیلو په نرخونو کې د اضافې نه ډډه وکړي او کې دې شي نو په دې کې د کمې وکړي. دا نو ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د تیر اتوار پر ورځ د سین صوبې د نوشیرا فیروز ضلع خبریال عزیز میمن مړې د نیر نه موندلې شوې او دا امکان سرګندېږي چې نوموړی د خپل کار له وجې وژلې شوی دی. ورسپانه لیکي په خبریالانو د حملو دا لړۍ د تیرې ایوې اوږدې مودې راهسې جاري ده او د نړیوال تنظیم فریډم نیټورک تر مخه د 2013 نه تر 2019 پورې 33 خبریالان وژلې شوي دي. خو د افسوس خبره دا ده چې تر اوسه د یو خبریال وژونکي ته سزا نه ده اورولې شوې او د یو شمېر پیښو خو مقدمې هم نه دي درج کړې شوي. ورسپانه لیکي سند حکومت له پکار دي چې د دې پیښې پوره پلټنې دی وکړي او زر تر زره دې نه صرف د عزیز میمن قاتلان ونیسي بلکه قانون مطابق دی ورته سزا هم ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي یو خا د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو اعلان وکړ چې پکې ولسمشر محمد اشرف غنی بریا ترلاسه کړه، خو بلخوا د هغه مخالف سیاسي حریف عبدالله عبدالله وایي دغه نتیجې نه مني او په خپل سر د خپلې بریا اعلان کړی دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي پاکستان کې د پولیو وارس ختمېدل لا هم یو چیلنج دی. دا وارس سږ کال په پاکستان کې تر اوسه پورې اوولس ماشومان اغېزمن کړي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له پرخنده ساتورو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه مخالف عبدالله عبدالله دوانو د تیرنۍ په ورځ د خپلو بریاو اعلان وکړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې د 15 میاشتو وروسته اعلان کړل شوې. عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. نوموړي وویل دوی دغه نتیجې غیر قانوني ګرځوي او د پر جمهوري نظام کودتا ګرځولې ده. د ټاکنو کمیشن بیا ویلي چې پریکړې د نافذ قوانینو په رڼا او د خلکو د رایو پر بنیاد کړی دي. دا نتیجې څو ورځې وروسته له هغې اعلان شو چې د امریکا او طالب مشرانو د سولې د یو تړون د حتمي کېدو خبره وکړه چې تمه کیږي د روانې میاشتې په پای کې لاسلیک کړل شي. د تیر کال د سپتمبر پر شوو ولسمشریزو انتخاباتو د درغلیو ډیر تورونه هم دي. په ډیرو ځایونو کې تکنیکي مسلې مخې ته راغلې وې او په ډیرو سیمو کې دغه ووټونه بیا وشمارل شول چې دا شانې د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ کړي. بلخوا ملګری ملتونه په خپله ویبپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتارس پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې د لاهور د ماشومانو یو سکول ته هم ورغی. دا په داسې حال کې وا چې په دغه هیواد کې د پولیو درې ورځنی مهم هم پیل شوی و. نوموړي په سکول کې ځینو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي هم ورکړل. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د پولیو وایرس ختم کړل شوی دی خو پاکستان کې لا هم دغه وایرس شته او په تیرو نږدو کلونو کې تر ټولو زیات ماشومان په خیبر پختونخوا کې متاثره کړي دي. تیر کال په پاکستان کې د پولیو یو سل څلور څلوېښت کیسونه مخې ته راغلي وو. سږ کال تر اوسه د پولیو 19 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 10 د خیبر پختونخوا او پاتې نور یې د بلوچستان او د سند دي.
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوسم د ایران په اړه یو رپورټ. ایرانی چارواکو ویلي چې هلته د وشتل سوي یوکرایني الوتکې توره ډبه ورانه سوي او دا چې د ایران حکومت په بل هیواد ته د معلوماتو د څیړلو لپاره ونه سپاري. دا خبره پرون د ایران دولتي رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف او د هغه هیواد د دفاع وزیر امیر حاتمی په حواله خبره کړې ده چې جزئیات به له فرشته جلال سي واورو.
د اوکرين د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرونکو الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران له نړیواله هوایي ډګر تر الوتو لنډ شیبه وروسته د ایران لخوا وویشتل سو. په پیښه کې یو سلو شپږ اویا کسان ووژل سو چې دوه اتیا ایرانیان او درې شپېته د کاناډا اتباو چې ډېرې په خټه ایرانیان وو. په الوتکه کې د افغانستان، اوکرين، بریتانیا او ځینې نورو هیوادونو وګړي هم ووژل شو. د ایران پوځ تر پیښې څو ورځې وروسته ومنله چې سهوني الوتکه ویشتي وه. اوکراین او د هغو هیوادونو حکومتونو چې وګړي په پیښه کې ووژل سو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه هر اړخیز او خپلواک تحقیق وشي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو تیره اونۍ ویلي و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف یې ټینګ کړی چې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو او سقوط په اړه باید هر اړخیزې څېړنې وکړي. د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د مسافرونکو الوتکې تر ویشتلو څلور ساعته مخکې د ایران پوز په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه راکټي حمله کړې وه او د ایران پوز ته بیړنۍ حالت اعلان شوی و. د ایرانی رسنیو په حواله محمد جواد ظریف ویلي چې هغوی حق لري چې په خپل د الوتکې بلک باکس یا تور ډبه وڅېړي او د تور ډبې د څېړنې پروسه کې هم حضور ولري. ظریف زیاته کړي چې ایران به قطعا د الوتکې تور ډبه چې د پرواز په اړه ټول معلومات پکې ثبتېږي د څېړنې او تحلیل لپاره بل چاته ونه سپاري. خو هغه ویلي چې ایران له نورو هیوادونو سره په خبرو لګیا دی، په ځانګړي ډول له اوکراین سره، پر دې خبرې کوي چې د پیښې په اړه څرنګه څېړنه وشي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې د پرواز د معلوماتو د ثبت ماشین ته ډیر زیان رسیدلی او د دفاع وزارت له کارپوهانو غوښتنه سوي چې د ماشین په رغولو کې همکاري وکړي. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې لومړی به د الوتکې بلک باکس یا تور ډبه ورغوي او تر هغو وروسته به د معلوماتو د څېړنې کار پیل شي. تر دې مخکې داسې وړاندیز شوی و چې د الوتکې بلک باکس یا تور ډبه د څېړنې لپاره فرانسې ته ورکړ سي. د نړۍ ډېر هیوادونه دا ټکنالوژي نه لري چې دغسې پیچلي معلومات وڅېړي او خپاره یې کړي.
د فرشته جلال زی رپورټ واوردی. اروپایي اتحادیې پرون د فروری پر 19مه ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړې. ویلي دي چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعدد هرکلی کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې هم د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کړی دی. خو په افغانستان کې ملګرو ملتونو دفتر له احتیاطه ډک خبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. د روسیې حکومت ویلي چې دوی هیله لري چې په افغانستان کې د ټاکنو پایلې او ورسره خبرګونونه به د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره خنډ جوړ نه کړي. دا ټول جزئیات به د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې واورو.
د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دې ادارې د بهرني سیاست او امنیتی پالیسۍ لوی استازي جوزف بورل له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته یې د بری مبارکي ورکړې ده. جوزف بورل له اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو او څیړنو بهیر چې څو میاشتې وخت ونیو د ټولو خواوو په شراکت کې پای ته ورسید. د اروپایي اتحادیې د لوړ رتبه استازي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار هم ستایلی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوی استازي همداراز ویلي چې په افغانستان کې تل د اساسي قانون او ډیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کړی دی. هغه په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته په اشاره کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. جوزف بورل تاکید کړی چې اوس دا لومړیتوب لري چې په افغانستان کې د داسې سولې لپاره چې ټول برخه پکې ولري ملاتړ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیشن به پوره اعلان وکړ چې اشرف غنی 50.4% رای وړي او د ټاکنو ګټونکی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون محمد اشرف غنی ته د هغه د بری سند ورکړ. محمد اشرف غنی وویل
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله و تعالی با سرفرازی به سر خاطر رساندیم.
در ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د بریالي کاندید تر اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې خاموشي په ځینو رسنیو کې بیلابیلې پوښتنې او انګیرنې مطرح کړې. بلاخره د اروپایي ټولنې لخوا دا خاموشي ماته سوه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له نظره د افغانستان د ټاکنو د اروپایي ټولنې ملاتړ مهمه خبره ده.
زه فکر کوم چې د اروپا اتحادیه یو مهم د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي. اروپا اتحادیه په راتلونکي کې هم لکه تیر د افغانستان حکومت سره په دیموکراسي، بشري حقوقو، نور مسایلو بخصوص د صلح پروسې کې به دخیل وسی او نږدې نه کار به وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د یو شمېر کاندیدانو اندیښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو او د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون د افغانستان د دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. یوناما ویلي چې دوی په افغانستان کې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې په افغانستان کې ټاکنیزو ادارو ته بې پرې مشوره به ورکوي چې د کاندیدانو له لوري د درک وړ غوښتنې وکتل سي او سرته ورسیږي. د افغانستان جمهوریت ریاست ته کاندید عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسوالو طالبانو ویلي چې ټاکنې جالبې او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د ولسي جرګې له مشر میررحمان رحماني سره په کتنه کې ویلي چې دوی هیله لري چې د ټاکنو په وړاندې غبرګونونه او د ټاکنو رد به د افغانستان د لانجې د حل لپاره خنډ نه جوړوي. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف د عبدالله او د وسوالو طالبانو خبرګون او وروستیو خبرو ته په اشاره کې ویلي چې دوی امید لري چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو پایلې او ورته پیښ خبرګونونه به د افغانستان دننه د هغو ستونزو د حل مخنیوي نه کوي چې افغانان له ډیرو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي تمه وه چې د جرمني په میونخ ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې به امریکا له وسلوالو طالبان سره لومړی موافقه اعلان کړي، خو په دې کې ځنډ یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي. ورځپاڼه دغو پوښتنو ته کتنه کړې چې مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د میونخ نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د هغه ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو سره د موافقې په اړه د بحث لپاره له یو شمېر بهرنیو چارواکو د پارلمان غړو سره وکتل. د طالبانو یو چارواکي د ګل پورز ویل چې ښایي دغه موافقه د روانې میاشتې تر پایه لاسلیک شي. ورځپاڼې لیکي په موافقه کې ځنډ افغان چارواکي او د امریکا د پارلمان غړي دې سوچ ته اړ کړي چې آیا دغه معاهده سمه ده او آیا مهم جزئیات یې له ولس سره شریک کړل شي که څنګه. افغان ولسمشر اشرف غنی په میونخ کې د امریکا د پارلمان غړو ته وویل چې په موافقه کې څلور پټې زمینې دي. دا خبره ورسپانه د دغه ملاقات په وخت د موجودو څلورو کسانو له خولې کوي. د هغوی په خبره اشرف غنی د موافقې په اړه خپلې اندېښنې هم شریکې کړې چې چرې د وسلوالو طالبانو په نړۍ کې د نورو وسلوالو ډلو پوزیشن مضبوط نه کړي. ورسپانه د ټایم مجلې دا خبر حواله هم ورکوي چې د موافقې په مسوده کې پټې زمینې شامل دي. په دې کې دا شامل دي چې د امریکا د ترهګرۍ ضد ځواکونه کېدای شي چې په افغانستان کې پاتې وي چې طالبان بیا له افغانستان نه د هغوی د وتلو خبره کوي. یوه بله نقطه چې په لیکنه کې ورته اشاره شوې دا ده چې د امریکا استخباراتي اداره CIA به د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د فعالیتونو اجازه لري. د دې ترڅنګ په تشدد کې د کمی راوستو هغه ژمنې چې طالبان یې کوي څارنه او تصدیق پې کیږي. ورسپانه لیکي د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوه لوړپوړو چارواکو د ټایم مجلې رپورټ او د اشرف غنی اداوې رد کړې. دغه چارواکو یادګیرنه ورکړه چې تر اعلانېدو دغه موافقه لا حتمی نه ده، خو وی ویل چې طالبان له القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو خبره مني چې دا نقطه به په تحریر کې شامل وي او ولس ته به په ډاګه کېږي. هم ورسپانه د سینیټر لینسی ګرام له خولې لیکي چې که طالبان د دغو ژمنو پابند نه اوسي نو موافقه به دوامداره نه وي او هیڅ ګوند یې ملاتړ نه شي کولی. بلخوا سینیټر شیلډن ویلي چې هیڅ موافقه باید پر طالبانو د باور کولو په بنیاد ونه کړل شي، خو نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته د رسولو لپاره دغه موافقه بین الافغانی خبرو ته لاره برابرول شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په کوټه کې د فروری 18 نیټه باندې بمی برید شوی وو. په حمله کې د درې پولیسو په ګډون اوه کسان وژل شوي ول. وژل شوي ټول خاورو ته سپارل شوي دي چې دا وخت یې فاتحې روانې دي. په دوی کې یو ځوان محمد نسیم هم وو. ایوب ترین د هغه کورنۍ ته ورغلی او له ورونو سره د خبرو پر اساس دا رپورټ را لېږلی دی.
د کوټ پر عدالت سړک باندې د دوشنبه په مازګر د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې درې پولیسوالا په ګډون و کسان وژل شوي وو. پاکو کې یو ځوان حاجی محمد نسیم هم شامل وو. حاجی محمد نسیم د سرکی روډ انورشاه سټریټ اوسېدونکی وو، چیرې چې نن هم د فاتحې لړۍ روانه ده. حاجی محمد نسیم خپل شاته څلور سکنی ورونه، درې خوندې او د یوې مېرمنې په ګډون دوه ماشومان چې عمرونه یو او درې کاله دی پرېښي دي. حاجی محمد نسیم د یو ټریول ایجنټ سی کار کوي او زیاتره وخت به خلک حج او عمره ته لیږدول. خداغه مشر رور محمد قسیم وای چې د حاجی محمد نسیم د مننې څخه اوس د ټوله اعتماد سول.
ننم پښتنه کوي، سبا هم پښتنه کوي، زما د ټولو ورونو زده پښتنه کوي، د کور زده پښتنه کوي، چې زما بابا خو زه فرش د کور واته بیا څه پوسو. هغه کومه بلا و چې پرده باندې نازل سول، موږ ته هغه بلا را معلومه ده. هغه بلا زموږ ګرد وطن خوړی، سبا بیا خوري. نو لهذا چې د هر چا د لاسه ده مر دا غوس خواس کو دلمن روی ورته نسو چې نصیب خطی د مرسه بیل کی. آیا دغه پالیسی به برقرار وي؟ مرګونه په یو نامه په بل نامه دا به همیشه جاری.
ته اج محمد نسیم یو بل رور او عبد القدیم چا چې ځان مرګ بریدلې دلی او د سترګو حاله راته بیان کړی.
مو جمعات ولاړو پرېس خلاف جمعات کې موږ او خوښ راو ما ورته ځل منځل روانم دو لمونز پر سوا دی مالیا پر پنځه دی او چې ولاړم ما نو خاص دیم را پسې چې واپس رااله د دفتر پر سړی کې ولاړو. چپلې په شو ما ورته د ځو ما دی جناتون تروان دو ول چې د چپلې په دوم ګوټ پر شو کوم دوه منټه کې اندر دی را شو وس ګوټ پر شو کاوي د کچاري خو ته گاډي سرویس سرویس تور کول او لا چابي شات تور کوم نو زه واپس درم. په داغه خبر ما د سر روان وي دا واقع وس واقع بعد خو نو دی ما په سنگ څوک ژوندې نه دی پاتس بیا ما دی په امبولانس کې واچو اول سړی دی وښ
د اجی محمد نسیم وفاتې ته په سلګونو کسان را روان دي ځکه چې د کوټ ښار هر ښاري په دغه غم کې نه یوازې غمجن دی بلکې هر یو د اجی محمد نسیم د خپلوانو سره خپل خواخوږي ښکاره کول غواړي. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړی نصرالله زیری هم هلته راغلی او خپل دریځ یې څه په داسې ټکو کې راته بیان کړی.
او کوم قوتونه چې دا نه غواړي، هغه غواړي چې دا وطن لا په وینو کې وسوځي. داسې قوتونه لا تر اوسه سته مخ کی په پارلیمان کې تاسو خبره چې یو نېشنل اکشن پلان جوړ شو. دوه ویش نکات دي داغه ټول سیاسي پارټیانې د ملک ټول پاغه نېشنل اکشن پلان باندې متفق شو چې دغه دوه ویش نکات باندې عمل کیږي او دا ترهګری چې د بنیاد ختم نسی. نن کده اجی کوم په کور غم دی سبا زما په کور دغه غم راځي.
د دې غمجنې کورنۍ غوښتنه ده چې نور دې پر دې خاوره د اجی محمد نسیم په ډول د نورو بې ګنا کسانو د نورو بې ګنا انسانانو
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو په نوم مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. په پاکستان کې د شل اوریزه سپر لیگ کرکټ ټورنمنت پیلېږي. نن به لومړی لوبه په کراچي کې د کوټي ګلیډیټر او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ کیږي. تر دې وړاندې به د امنیتي اندېښنو له کبله دغه ټورنمنت په دوبی کې کیدلی، خو د پاکستان کرکټ بورډ مشر وایي چې د لوبو په پاکستان کې بیرته پیلېدنه په ګوته کوي چې په دې هیواد کې امنیت ښه شوی دی. د ایسوسییټډ پرس اژانس دا رپورټ درته وړاندې کوو. د شلوریزه پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنامنت لومړی لوبه د زیارت په ورځ په کراچي کې پیلېږي چې پکې به په شپږو لوبډلو کې شپږ ډیر بهرني لوبغاړي برخه اخلي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ای پی اژانس ته ویلي د بهرنیو لوبغاړو د پاکستان پر خاوره لوبېدل به د دې هیواد په ګټه تمام سي، ځکه د په خبره دا یو مهم ګام دی چې په ګوته کوي چې بهرني لوبغاړي تر څلورو پنځو اونۍ پورې په دې هیواد کې ځانونه خوندي احساسوي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پرو ټیم تر برید وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ لوبي کمی سبه وی، خو اوس د شل ورځې ټورنمنت په لړ کې د دې هیواد کرکټ بورډ د کرکټ له نړیوال بورډ سره د بهرنیو لوبغاړو د امنیت پلان شریک کړی دی. وسیم خان وایي خوشاله دی چې یو شمیر بهرنی لوبغاړي ورځي چې دا د دوی د امنیت خوندي کولو د پلان تاییدولو په معنا ده. پر سریلانکا ټیم تر بې درسته پاکستان تر شپږو کلونو پورې په نړیوال کرکټ کې یوازې سوی وو، خو بیا په 2015 کال کې زمبابوي ټیم د ډېر محدود وخت لپاره د هیواد ته ورغلی وو، خو دا ناکافي وو. له دې وروسته بیا سریلانکا او ویسټ انډیز ټیمونه هم ورغلل، خو دوی هم محدوده لوبې وکړې. اوس چې کله هم بهرني ټیمونه یا لوبغاړي پاکستان ته ورځي نو امنیت یې دومره سخت وي چې هر وخت د عسکرو په ولکه کې وي، د تګ راتګ پر وخت یې سړکونه بند وي او لوبغاړي په آزاده نسی ګرځیدلای. خو وسیم خان وایي چې له وخت تیرېدو سره به سخت امنیتي ګامونه ختم سي او لوبغاړي به تر ډېره حده ځان آرام محسوسوي. د سریلانکا کرکټ ټیم پخوانی کپتان کومار سنگاکارا وایي پاکستان چې د امنیت په برخه کې کم ګامونه اخیستي دي، هغه د نورو کرکټ ټیمونو حوصله او اعتماد بحال کړي او رو رو به دا باور نور هم زیات سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په سوات کې په لومړي ځل سنو بوټینګ لوبې سوي دي. دا د واورو د لوبو هغه قسم دی چې یو کس پر تخته یا کشتی ډوله موټر کې ناست پر واورو لاندې را شویشی. په ملنجبه کې سوي د سیالیو کې د پاکستان له مختلفو سیمو او افغانستان او رغلو لوبغاړه او لوبغاړو برخه واخیسته. پر دې موقع موسیقي او اتڼ هم وسو چې تفصیل به له سوات نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په ملمجبه واورین سیمه کې په اول ځل د پاکستان، افغانستان او نیدرلند اته د لوبغاړو ترمنځ د سنو بورډینګ سلور ورځنی مقابلې ترسره شوې چې پکې د پاکستان لوبغاړو بری ترلاسه کړو. مقابلو ته ورغلي سیلانیان هم د واورو لوبې خوښ کړي. دوی ویل چې ملمجبه کې مو اتن هم واچو. د کوټې څخه تعلق لرونکی یوسف خان وایي
اول ځل درغلی هم دلته ډېر ښکلی موسم د واوره ده، مونږ دلته ډېر انجوای کوو او دلته چې مونږ یو خپل یو کلتور چې هغه ته مونږ اتن وایو هغه مونږ وکړو. دلته هغه کمه کمه ټوله یخنی وه، هغه مونږ ټوله ختمه شوه او بیا بیخي انجوای کوو دلته.
د افغانستان کابل سره تعلق لرونکی محمد عمر حیاوی چوڑمی زل سره د نورو ملګرو منمجبی لوبو ته راغلیم. داسې لوبو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم زیاتیږي او دغه رنګ تګ راتک پکار دی.
دا لږ نږدې کیږي چې مونږ راځو دغه ځایونه ګورو یو بل سره خبرې کوم. دا یو ډیر بارزه شه ده چې مونږ د نږدې خپل ورونه ګورو چې نږدې د پاکستان لکه افغانستان غوندې کنټری ده چې د سیم کلچر لري.
لوبو په اخره ورځ د سوات نه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر لوبغاړو کې انعامونه وویشل. دوی په دغه مخا خبریالانو ته وویل چې دولت د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول لپاره دغه هلې ځلې روانې کړې دي.
زمونږ ټوریزم ډپارټمنټ په دې صوبه کې اتلس نوال شلو پورې نوي ځایونه آئیډینټیفای کړي دي او د هغې دپاره د فنډنګ انتظام هم شوی دی. په سوات کې پکې پنځه شپږ ډېر اهم دي تاسو خبر یې. نو دا ثابتوي چې حکومت دلچسپي لري، حکومت انټرسټډ دی.
سوات ملم جبه کې سخت کال په واورو د لوبو سلور لوی مقابلې ترسره شوي چې پکې دوه د نړیوال کچ لوبې شوي او پکې د پنځوسو نه زیات د غیر ملکي لوبغاړو په شمول تر یو نیم سلو زیاتو لوبغاړو برخه اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ਤਮਵਾ ਚੇ ਦਾਸੇ